سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو سراسري کمپاین د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل کړی په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي رادیو ته ویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې ثبت شوي دي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د ښځینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي د دغې خونې ویان شکرالله ساپي نن ازادي راډیو ته وویل سیاسي تحولاتو نه راوروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په برخو کې فعالیت کوو کارونه درېدلي دي د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یوه ډله روغتیا پالانو د لسګونه افغانانو د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې روغتیا پالان چې د مذاهبو د یووالي یا انټرفیت د یوې ډلې لخوا ګمارل شوي وو پرون یې د هغو اویا افغانانو معاینه وکړه چې تازه امریکا ته تللي دغو افغان کډوالو ته د غاښونو د پاکوالي په خاطر ځینې مواد هم مرسته شول د ارزونو په اساس د غاښونو معاینه او پاکاري په لویدیځو هیوادونو کې ډیر لګښت لري او په اوسط ډول د یو غاښ په عادي پاکولو باندې $50 لګیږي امریکا څخه باندې یو لکه 40,000 کسان تیر اګست له افغانستان وایستل چې ترمنځ تر دې دمه نږدې 80,000 افغانان دغه هیواد کې میشت شوي دي د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختی سیمې بریدونو ته شدت ورکړی روسي ځواکونو هم چې سیوردینیتس ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي د برېټانیا استخباراتو بیا ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو درېو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې ناګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم وکړې د آذربایجان ولسمشر ویلي له ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصل ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللې دي د پاشینیان دغه څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړی کړي چې وایي ارمنستان چمتو دی چې پر ناګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ اوس ورسو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل شوی
این کمپاین چهار روز در بر میگیره ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک است
د تلویزیونونو افغان خزینه ویاندویانی وای لماسکونو سره کار کول ورته سخت ده
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کیږي زموږ لپاره
د اوکراین د جګړې ورستای حال هم درکو او په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې بیا د کوناډ یو راپور لور چالت یو ډله خلک ځوانان او نجونې له پانتونو فارغ شوي
د مکاتبو تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويند زمو غوند زده کړي وکړي چې دولسنه فارغ شي به نور لوړ زده کړي وکړي او د ټولنې خدمت وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې نن په افغانستان کې د پولیو څلور ورځې د واکسین لګولو کمپاین پیل کړی دی دغه کمپاین د یونیسف او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ ترسره کیږي چې پکې به لس میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګزان ضد واکسین ولګول شي دا کمپاین داسې وخت کې پیلیږي چې سږ کال یوازې پکتیکا کې یوه پیښه ثبت شوې خو د سږ میلادي کال نه راپدې خوا بیا چې پنځه میاشتې تیریږي په ټول افغانستان کې پنځه پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې نن د پولیو ضد واکسین پیل شو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شمومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د راتلونکو څلور ورځو لپاره په ټول افغانستان کې دوام لري دا کمپاین د څلور ورځو لپاره دی چې په درې ورځو کې یو واکسین تطبیق کیږي او په څلورمه ورځ سروې ده چې کوم ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نه وي. په دې کې هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلونو زیات نه وي او له شپږ میاشتو کم نه وي د پوښښ لاندې دي.
د ښاغلي
مومن په وینا په دې کمپاین کې ښځینه کارکوونکي هم شامل دي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر 2020 کال کې څلور پیښې په غزنی او کندوز ولایتونو کې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې سک میلادي کال یوه پیښه د پکتیکا په دیله ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د پولیو له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي ترڅو هیڅ ماشوم له دغه کمپاین بې برخې پاتې نه شي. سږنی کمپاین د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په مالي ملاتړ ترسره کیږي. د ماشومانو ګوزن داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ملګرو ملتونو روغتیا برخې له منځه وړلو لپاره له 1983 کال راهیسې اقدامات پیل کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان، پاکستان او نایجیریا لا هم د نړۍ هغو هیوادونو کې دي چې دغه ناروغي پکې شته. په تیرو کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنی او د ځینو وسلوالو ډلو له لوري له واکسین سره مخالفت په ځانګړې توګه د دې ناروغۍ د زیاتې دوه لاملونه ښودل شوي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ. د طالبانو حکومت د افغانستان خزینه ویاندویانو ته امر کړی چې په ټلویزیونونو باندې د خبر ویلو پروګرام وړاندې کولو پر مهال باید نقاب یا ماسکونه وتړي. اخو یو شمېر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان بیا وایي د خبرونو په وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
افغان مشهور وینده او دکلماتور سهیلا ازغری چې لسیزه په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شوندو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهاولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت له لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لږ فاصله لري د نورو غږونو د اثر سړی د مخاطب خبرې سمې وانه شي ورېدلی نو د شونډو د خورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په ترلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وایي په مخبند کې د ویون کې سا هم تنګیږي او یو بل مهم موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناسي وي او خبرې کوي لیدونکو څنګه پوښي چې کومه یو خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهمه ده، ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کال ویان د پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زمونږ لپاره، په خاص توګه هغه خزینه چې عینک لري، ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیواله چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخ پټې ویندوی وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر تجربه لرونکي خزینه ویاندویانو د طالبانو له هغه امر سره کلک مخالفت ښودلی چې ویلي دي باید خزینه ویاندویانې مخپټې یا نقاب باندې راڅرګندې شي ټلویزیونو کې. په همدې ارتباط مو له خاطره صافی سره مرکه کړې ده چې په افغانستان کې کلونه خبریالي کړې ده او د طالبانو د دغه اقدام په ارتباط باندې نوریاس نوري ورسره غږېدلې. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې دغه وروستۍ مسلې باندې د دې نظر څه دی او څه تحلیل لري؟
طالبانو له هغه وخت کې کوم افریقا نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له خبرې د فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې کې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه ویل چې زه ورته حجاب هم نه بولم، نقاب پتوګي هم چې شی کوم ویل چې د ښځو هویت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي، ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تیری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي، خپل هویت دې پټ کړي، خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي؟
تیر ماښام د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په ښځینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخ پټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو ازادي نور هم سلبوي، ځکه چې د دې په وینا همدغه مخکښې ښځې دي چې په ټلویزیونونو کې راڅرګندېږي او دوی یوه بېلګې دي د نورو لپاره چې په افغانستان کې ښځې نسبتا ازادي لري. آیا تاسو عمر سره موافق یاست چې دا به ټولو ښځو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې ښځې نورې ازادي نه لري؟
افغانستان کې بعضې ښځینه نارینه هم ازادي نه لري، په بېلابېل ډول په نارینه وو هم بندیز لګېدلی. ښه بېلګه همدغه ښځو سره په تړاو کې، کله چې یوه ښځه د دوی په اند که حجاب بنه کړي او د دوی له فرمانه سرغړونه وکړي، نو د نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپلواکي نه لري. که څوک یوه ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي، خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي کړنه ده. نه دا چې که ښځینه یوې پرېکړې سرغړونه کوي، نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي.
خاطر صحافی و چې کلونه افغانستان کې خبریالي کړې او د طالبانو د وروستي اقدام په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین وای هند باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې ونه ساتي. شاهین دا خبره د هندوستان له یوې آنلاین رسنۍ د پرنټ سره په مرکه کې کړې. له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو کمیسیون مشر شاه ابودین دلاور بیا ویلي وطن ته د ستنېدو وروسته به دغه پریکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاستوال سیاسي فعالیت کولی شي او که څنګه. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. ښاغلی شاهین د هندوستان د پرنټ په نوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانیو چارواکو سره یې د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواوو په ګټه بللی.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوی وضعیت او حقایق دې درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي، دوی یې هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی، خپله لایحه کې د سیاسیونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر و مال او عزت امنیت تامین شي، وروسته به یې د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډېر شمېر افغان سیاسیونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک انحصار کړی، قدرت د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګرۍ وتړلې. هند همدا ډول د افغانستان د اوسني امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا اوکراین پاوزوی روسیه دا دقیواد لوانسک سیمه پختیز که حملو تا شدت ور کرده. آخوا بیا دا بریتانیا استخباراتو ویلی روسیه تا دا اوکراین پا جگره که پا دروی میاشت که دومره تلفات اوکتی چه دا افغانستان دا جگره پا نه کلو که پخوانی شوروی اتحاد تا اوکتی و. لنوری از نوری نبا راپور و رو تراغه و روست دا سپورت نره خبرونه مهیروی.
د اوکراین پاوز نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پاوز ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن 12 بریدونه په داسې حال کې په شاتم بویلي چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې وه چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرهی هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پاوز پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه 2 ملکیانو د وژل کېدو او 2 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې ده او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه، ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کیږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې افغان لوبډلې په تایلند هیواد کې د آسیا سهمیې ګټلو په روانو سیالیو کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 15-25 په توپیر سره ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ویلچر ملي لوبډله سبا له عراق سره د لوبې میدان ته ښکته شي. افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه فلیپین هیواد ته بایللې وه. د ویلچر باسکټبال سیالۍ د 11 هیوادونو په ګډون په تایلند پیل شوی دی چې د افغانستان دولس کسیزه لوبډله هم پکې برخه لري. امید غزنی لوبډله د غزنی د فوټبال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي دا سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې د امید غزنی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د غزنی په غوره لیګ کې آزادي، امید غزنی، صداقت، کاروان، کوچي، جمعیت منګور او د دیک ولسوالۍ لوبډلو ګډون کړی و چې لومړی مقام یې امید غزنی او دویم مقام آزادي لوبډلې خپل کړ. د غزنی غوره لیگ په پای کې غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د سریلانکا او بنگلادیش کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه نن پیل شوه. دا لوبه چې نن سهار د بنگلادیش په پلازمینې ډاکې کې پیل شوه، بنگلادیش په څلیرویشتو منډو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو د مشفق الرحیم او لیتونداست غوره ملګرتیا په پایله کې د کوربه لوبډلې منډې له 200 واوښتې او لا هم یې د لوبډله خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي. په دې لوبه کې د سریلانکا لوبغاړی کوشال منډیس په پښتیو کې د درد له امله له میدانه بهر شو او اوس په روغتون کې بستر دی. د منډیس اوسنی وضعیت او لوبې ته د بیرته راستنېدو په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د یادونې ده چې د سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په مساوي توګه پای ته رسېدلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. په دې برخه کې د یو نوی ویروسی ناروغي په اړه معلومات ترکو. دا ناروغي د بیزو چیچک نومیږي. ورپسې په کندر کې د دو شخصي طبي انستیتوتونو له بیلابیلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادره وایرس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښې موندل شوې دي. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسدالله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور تیوسیات وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوښته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهالو پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1970 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یوه لرې پراته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نښې څه دي او څه ډول یې درملنه کېږي په دې اړه ویل کېږي چې د بیزو چیچک یا تڼاکې د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یې یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان یې د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دی چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هرو لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدیدې دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځشنبه په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولي ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنی شمیر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمیر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیایي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې 40 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی و چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري اول یې روغتیا پالان اندېښمن کړي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیایي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیلې لارې موجودې دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا دننه بیا هغه کس د بیزو په چیچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغو شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغو شویو کسانو کې قابلي او نرسان هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 255 کسانو ګډون کړو او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
انشاءالله دوی ته به فرصتونه پیدا کیږي. کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان هم دلته ولرو نو دومره مصرف ته به ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې پروساته یې راځي که دلته څوک نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوی کرشما مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیاو بې برخي میرمنو او خويندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو وغوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خويندې زموږ غوندې زده کړې وکړي او چې دولسنه فارغه شوي نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم په دې خاطر باندې چې اوس موږ خويندې بعضې ناروغې یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف ځان باندې تیروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 255 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي. د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه شریک شوی.
سلامونه امنی کېله د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته. میرویس اخلاقی مې د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همداستون زدا د ځکه یو خو نیټ هوا جیبی 2.5 غانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیر وخت په ورسیږي او د ډیر وخت نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه د لیر د لشکر شهر اوسیدونکی کوم ویډیوګان چې دلته موږ په ګورې اخلاصو په ډېر ځنډ اخلاصي او بل د ترافیک خو تبن د جنگ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي ځکه چې موږ ځینې دوستان سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کیږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم. عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه وروره. دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د ښځو مکتبو ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې شوزو ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډیر ضرورت لرو. د معرب بخش موږ ډیر کمزورې دي، او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخت څخه د معرب په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ړنګتیاوې چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي، بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوی، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه شوزو دپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي، ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه یې کشم لا یار څونی شاله می غاول د شزه ډاکټر پښتنه کینو د شزه ډاکټر د کمی خاص و خدغه مکتب وای کشم لا بلارسي بازار ته کشه طالب بلارسي کشم مجاهد بلارسي دی اول په بازار کې د شزه ډاکټر پښتنه کی یغم د شزه ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شزه ډاکټر د کمی خاص و د کته د مکتب بند کی یاده نه لکه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي ورزول لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. په دغه کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي 10 میلیونه ماشومانو ته واکسین لګول کیږي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي. دا خبره د یادې خونې ویاند شکر الله ساپی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د خزینه پانګوالو او سوداګرو د کارونو په بندیدو سره د لاسي صنایعو غالیو نیات و مربا و خیاطی کارونه په ټپه درېدلی. د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یو ډله روغتیا پالانو او یا افغانانو ته چې تازه امریکا ته تللي د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې ده. په امریکا کې د غاښونو معاینه او درملنه ډیره ګرانه ده. په اوسط ډول د یو غاښ د پاکولو لپاره $50 لګول کیږي. د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې د بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سویردینیتس ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو لانجمنی سیمی نگورنو قرباخ د سولی د طرحی پتڑاو پا بروکسل کی خبری وکره. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس دوه اونیس پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام د لوبو میدان او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام
د لوبو لمیدان.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنۍ
د لوبو لمیدان په یو بل اونیزه خبرونه کې مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري، په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوې سیالۍ پایته ورسېده. په دې سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 19 کلنو کموم رضوانانو او ولایتي لوبغاړو برخه اخیستې. دا سیالۍ څومره مهمه وي؟
ځوان او سینیر لوبغاړو بیا ځای لوبیدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو.
دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا د فوټبال تر شپاړس کلونو کموم رضوانانو جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بې لاسته راوړنې پای ته ورسید. په هندوستان کې د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ وروستی حال هم درکو، او که وخت نو د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی سیدو په یو کال بند محکوم شو. دا چې ولې په دې خبرونه کې به یې واورئ. خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې.
د افغانستان د شپاړس کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا د اتلولۍ په لړ کې خپله څلورمه او وروستۍ لوبه له ایران سره تېره ورځ وکړه چې 1-0 وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د تاجکستان په قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه ښار کې وسوه. د فدراسیون په خبره د دغې لوبې سره افغانستان د مرکزي اسیا په اتلولۍ کې د دوو لوبو په مساوي کولو او دوو لوبو په ماتې خوړلو سره خپل سفر پای ته ورسوه. د مرکزي آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولۍ د هندوکش سټرایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سټرایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر لیجنډز په 3-0 اورونو کې سیالۍ لوبډلې ته 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش سټرایکرز په وروستي اور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 اوریزو لوبو تورنمنت د مې میاشتې په اتمه د هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د مې تر شلمې پورې دوام وکړ. ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د کندهار په سپین بولدک کې د نهو ولایتونو ترمنځ د کوروش سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د زابل، کندهار، هلمند، روزګان، نیمروز، فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو ترمنځ دي. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ به د جوزا په درېمه پیل او د همدې میاشتې تر شپږمې دوام وکړي. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدي. په دې لوبو کې درې لوبډلو برخه اخیستې وه چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې لوبېدل. دا په دې هیواد کې د کورني کرکټ د 500 اورونو سترې سیالۍ وې چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وې. دا لوبې چې هر ورځ ورته زرګونه مینهوال ورتلل، د کرکټ بورډ مسؤلین د افغانستان د کورني کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمې بولي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی سره خبرې کړي.
رښتیا هم د زرغون افغانستان جام یو ورځنۍ سیالۍ په خوست ولایت کې په ډېر ښه ډول ترسره شوې. دغه سیالۍ د روانې مې میاشتې په اومه نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر شلمې نیټې یعنی پرونو پورې دوام پیدا کړ، چې په پایله کې د هندوکش سټرایکرز لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړله. زه باید ووایم چې دغو سیالیو ته ډېر مینهوال راغلي وو، خپل اتلان یې له نږدې وهڅول. یوازې پایلوبې ته یې شاوخوا 15-15.5 زره کسان راغلي وو، چې دا د کرکټ لپاره یو لوی زیری ده چې پکې د خوست ولایت او د هیواد له نورو ولایتونو د کرکټ مینهوالو ګډون کړی وو. باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې د ورته سیالیو ترسره کول ډېر اړین وو، خورا اړین وو. ځوان او سینیر لوبغاړو یو ځای لوبېدل، له دوی نظرونو شریکول، له دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره چمتووالی، دا هغه څه وو چې باید دغه سیالۍ ترسره شوې وای. ځوانانو پکې خپل هغه وړتیا وښوده. زه هیله من یم چې په راتلونکي کې به د همدې ځوانانو نه په راتلونکو ټولو نړیوالو سیالیو کې کسان او لوبغاړي انتخابیږي، او مطمئن یم چې د افغانستان به انشاءالله ډېر غوره استازیتوب کوي. همدارنګه یادې سیالۍ د ځوان لوبغاړو د وړتیا ښودنې لپاره ډېر لوی فرصت و چې له نیکه مرغه دوی ښه ګټه ترې واخیسته. په دغو سیالیو کې د غوراوي کمیټې غړو هم له نږدې شتون درلود، او د ټولو ځوان لوبغاړو هغه مثبت ټکي له ځانه سره اخیستي، او هیله من یم چې دوی به په راتلونکي کې د ټولو لوبلړیو لپاره په پام کې نیول کېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانه وو. اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ وروستي حال.
د هندوستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ هم هغه په زړه پورې پړاو ته رسېدلې. په دې معنی چې د لومړي پړاو یوازې دوه لوبې پاتې دي، خو دویم پړاو ته تلونکي لوبډلې هم تر ډېره پورې هغه درې لوبډلې چې دي هغه مشخصې شوې دي، هغه ګجرات، راجستان او لکنو لوبډلې دي. ګجرات د نوملړ په سر کې ځای لري. دې لوبډلې په سوال لسو لوبو کې لس ګټلې، څلورې بایلودلې دي. راجستان بیا تیره شپه له چنای څخه په لوبې ګټلو سره دویم ځای خپل کړ. همدا ډول لکنو لوبډله هم سوال لس لوبې کړې، نه ګټلې دي، پنځه یې بایلې. خو راجستان او لکنو په دې سره په دویم او دریم ځای کې دي، چې راجستان نسبتا لکنو ته په ښه طریقه باندې لوبې ګټلې، ځکه په تیره شپه لوبې ګټلو سره دویم ځای ته ولاړه. د دې ترخوا د سلورم مقام د خپلولو لپاره د آر سی بی یا رایل چیلنجرز بنګلور او ډیلی ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده، او هر یو چې دا لوبه وګټله هغه به بلا شک سلورم ځای ته ځي. خو دلی او ممبئی بیا نن سره تر ټولو مهمه لوبه کوي، او که چیرته دلی نن وتوانېده له ممبئی څخه په لوړو نمرو لوبه وګټي، اټکل شته چې له آر سی بی مخکې شي، چې دا هم خورا یو سخته لوبه موږ بللی شو. بله لوبه چې هغه سبا ده سن رایزر حیدرآباد او پنجاب ترمنځ ده. خو ښکاري چې دا دواړه لوبډلې د دې سیالۍ له ګټلو سره کومه خاصه نتیجه په لاس باندې رانه وړي، ځکه که چیرې حیدرآباد بیا هم په لوړو نمرو دا لوبه وګټي او نن ممبئی بیا ډیلی ته ماتې ورکړي، فقط دوغونه چانس حیدرآباد لري چې پنځم ځای ته ولاړ شي. یا د مخکې تله چانس چې هغه څلورو لوبډلې به ورته ځي، هلته د تګ چانس نه لري. د افغان لوبغاړو په اړه اړینه ده چې لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړو. آی پی ایل کې ټولو ته معلومه وه چې سږ کال د افغانستان خان، راشد خان، فضل حق فاروقی، پلومری زل، محمد نبی، بیا هم همدارنګه ګوربز او نور احمد لکنوال دی لوبو ته لاړل. خو متاسفانه باید وایو یوازې تر دم غړي پوری دوو افغان لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانس ورکړل شوی چې راشد خان له ګجرات سره په هره لوبه کې لوبېدلی دی او فضل حق فاروقي بیا یوازې په دوو لوبو کې چانس اخیستی چې لوبه وکړي، اما بدبختانه کومه ویکټه یې وانخیسته. خو توپ اچونه یې تر ډېره د لوبډلې د څارونکو لخوا همدارنګه د لیدونکو لخوا د پام وړ وه. په ځانګړي ډول په وروستۍ لوبه کې چې نولس منډو څخه یې په ډېر خطرناک دفاع وشوه کولی، خو محمد نبی او ګوربز او لکنوال ته تر دمګړۍ پورې چانس نه دی ورکړل شوی چې دوی بدبختي ګڼلی شو.
او که په دی هندستان کې پاتې شو نو له دې هېواد بل ورزشي خبر دا دی چې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی هم دی، د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. نور حال په دې راپور کې
د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی د تیرې پنجشنبې په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. پاتې 50 کلن سیدو دا تور و چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټر په تمځای کې وهلی و چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې وه. یوې محکمې په 2018 کال کې د هند د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي کالدارو جریمې په ورکړې بخلی و، خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړو د هېواد سترې محکمې ته عریضه وکړه او ښاغلی سیدو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. سره له دې چې محکمې د دې قتل څخه وروسته ښاغلي سیدو ته د درې کلونو بند تیرولو سزا ورکړې وه، خو سترې محکمې په 2018 کال کې دا پریکړه رد کړه. سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي دا چې نوجود سنگ سیدو د دې کس د وژلو لپاره د کومې وسلې څخه کار نه دی اخیستی او دا پیښه 1.5 کاله وړاندې شوې وه او په هغې یې ډېره لږه جریمه ولګوله. نوجود سنگ سیدو د هند د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره 150 ټیسټ او 126 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي. هغه د ټیسټ په دې لوبو کې 3202 او په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 4,442 منډې جوړې کړې دي. د کرکټ لوبې پرېښودو څخه وروسته سیدو لومړی د هندو ملتپال ګوند بھارتیا جانتا ګوند غړی شو، خو وروسته بیا د کانګرس ګوند ته واوښت. د سیاست ترڅنګ دا پخوانی لوبغاړی په ځینو ټلویزیوني خپرونو کې هم د میلما په توګه راڅرګندېږي او د کرکټ د لوبو مبصر هم دی.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9:00 بجو خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون
کای همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړی.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په غونډه کار وکړم او زمينه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډه کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅیږي.
د احمد شاه پاسون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دې په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د کاغانوی دی کولای سي خپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګي زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولای سي له هغو پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولای سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 50% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو، بېله نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل اخلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوستي، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر تلان شو راز جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر تلان شو راز جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو گورو پکلو وگرزو ووانڈا زازیو گورو پختان وکرو دم اشرانو او ظلمیو گورو رازا چی ساس کی شو دہو سن سمندر تلار شو چی وکڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جانانا جانان یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخو لخوست پکتیا تا اوکڑو گڈ مزلونا قطار د مینی کرو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا ک پجر گھر مان ورتن شو شیو کرو سیل د مندیر بیا بس کن غر تلاڑ شو رضا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نو کڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نو کڑو حجرے جمعت کی بہ دہر یو تن پخت نو